السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. لاندې خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو ننګ کړي او هیله څرګنده کړي چې افغانستان به کورنیو جګړو ته ولاړ نشي. راځئ چې په پیل کې خبرونه واورو. امریکا وایي د ځواکونو له وتلو وروسته هم افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو له منځه وړلو ته اقدام کولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې بهیر کې د پاکستان همکاري غوښتي او په امریکا کې نمایلو یانو یا هغوی چې له 13 کلونو پورته عمر لري د کورونا ضد یو دوز واکسین ترلاسه کړی. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات بل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا هم د دې امکانات لري چې له دې هیواد د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. بلینکن یو امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره شوه دا هم وویل چې القاعده شبکه چې نږدې 40 کاله مخکې پر متحده ایالاتو برید کړی وو اوس ډیره ځپل شوی او نور د داسې و برید وړتیا نه لري. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر دغه راز وویل چې طالبان هم مسؤول دي چې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او هغوی ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد کار واخلي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر وایي له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره یې په ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کانفرنس او د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی اتمر پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له ښاغلي قریشي سره دغه ټلیفوني خبرې مهمې دي او په سوله کې د پاکستان له لوري د پراخې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ښاغلي اتمر په افغانستان کې د طالبانو له لوري د پسرلنیو حملو په ګډون د تاوتریخوالي په وړاندې د پاکستان د دریځ ستاینه وکړه. په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په دو جلا پیښو کې یو تن وژل شو او دوه نور ټپیان شول. د ځایي سرچینو په وینا لومړنۍ پیښه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د 40 مترې سړک په سیمه کې پرون ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې ناپیژند وسلوالو د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. تقریبا هم مهاله د جلال آباد ښار د سپینې ماڼۍ هوټل ته څیرمه یوه چاودنه وشوه چې دوه تنه پکې ټپیان شول. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه خطو کې د لک تر لګه درې تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د تحریک لبایک سخدریز ډلې چې په دې هیواد کې پر فعالیت بندیز لګول شوی پلویان له څو ورځو راهیسې مظاهره کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د هغو کاریکاتورونو په خاطر دی چې تیر کال په فرانسه کې خپاره شوی وو او په کې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی وو د فرانسې سفیر دی له دې هیواد وباسي. د لاهور ښار د پولیسو وایاند رانا عارف وویل چې پرون یکشنبه د تحریک لبایک پلویانو په دې ښار کې د پولیسو پر ماموریت برید وکړ. د امنیتي پرسونل شپږ غړي یې برمته کړل. هغه زیاته کړه چې په دغو نښتو کې یوولسو پولیسو په ګډون 40 تنه ټپیان شوي دي. دغې سختدریزې ډلې بل سبا د اپریل 20 حکومت ته وروستی مهلت ورکړی چې د فرانسې سفیر له دې هیواده وباسي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغې هوایي اډې چې امریکایي پوځي ټیکاداران پکې اوسیږي پرون څو توغندي لګېدلې دي. چارواکو وویل چې په دغو راکټي بریدونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو دوه غړي ټپیان شوي. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی منلی خو امریکایي چارواکي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشي تورنوي چې دا ډول بریدونه ترسره کوي. په امریکا کې نیمایي لویانو یا هغوی چې له 13 کلونو پورته عمر لري د کورونا ضد یو دوز واکسین لګولی دی. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز پرون وویل تر اوسه 130 میلیونه لویانو لږ تر لږه یو دوز واکسین ترلاسه کړی چې دا د لویانو د نفوس 50.4% برخه جوړوي. دې ډله کې کابو 4.8 میلیونه کسانو ته چې د نفوس یوه پر درېیمه برخه جوړوي بشپړ واکسین ورکول شوی. دغه هیواد چې کورونا تر ټولو ډیر ځپلی هڅه کوي د ویروس د چپیل پایل مخکې خپل اوسیدونکو ته واکسین ورکړي. متحده ایالاتو کې دا مهال د ویروس پراختیا ورو شوې خو د نړۍ یو شمیر نورې سیمې لکه هند، ترکیه او پاکستان لا هم د دې وبال ځپونکو چپی سره لاس او ګریوان دي. او په یو بل خبر کې اوري چې واشنگتن خبرداري ورکړی چې په زندان کې د کرملن سرسخت منتقد الکسی ناوال نیومري نو ناوړه پایلې به ولري. ناوال نی چې د ډوړې نه خړو احتساب کړی د ډاکټرانو یوې ډلې روغتیاي وضعیت خطرناک بللی. له زندانه د ناوال نی د خوشی کېدو لپاره پر کرملن د مخبر زیاتیدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللی. روسي چارواکو تر اوسه له دې ډاډه کړی چې وخت خپلواک ډاکټر ته اجازه ورکړي چې څلور سلوېشت کلن ناوالنی له نږدې معاینه کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون یک شنبه له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د روسیې حکومت ته یې ویلي هر هغه څه چې له ناوالنی سره پیښیږي د نړیوال ټولنې لخوا به یې مسؤول دوی وي، ځکه نوموړی د روسیې په زندان کې ساتل کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ دا خبرونه او د غراز راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د سندرول میلمانه پروګرام مخکې راځو لاندې خبری برخې ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان د روان کال د سپتمبر تر 18 د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې ننګ وکړه. انټونی بلینکن ویل نور د افغانستان وضعیت هغه پخوانی د 2001 کال نه دی چې له دې هیواده ترهګر بیا پر متحده ایالاتو بریدونه پلان کړي. انټونی بلینکن یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نشي باید په سیاسي پروسه کې ښکیل شي. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. ویل اوسنی وضعیت د 2001 کال وضعیت نه دی او له دې هیواده د ترهګرۍ ګواښ نورو سیمو ته لیږدېدلی دی. بلینکن دغه څرګندونې له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خپره شوه وکړي او زیاته کړه چې القاعده په دې هیواد کې ډېره ځپل شوې او هغه وړتیا نور نه لري چې په 2001 کال یې درلوده چې له دې هیواده پر متحدو ایالتونو برید وکړي. انټونی بلینکن دغه راز ویل متحده ایالات به بیا هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او دا امکانات به ولري چې له دې هیواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې اقدام وکړي.
We will have the means to see if there is a resurgence, a reemergence.
موږ به امکانات ولرو چې وګورو آیا له افغانستان بیا د ترهګرۍ ګواښ راټوکېدلی دی. موږ به دا ولرتیا ولرو چې دا مسله وخت په وخت وڅارو او هم هغه وخت اقدام وکړو. موږ به خپل ځواکونه او امکانات ځای پر ځای کړو تر څو د هر راټوکېدلې بالقوه ګواښ په وړاندې د خوندیتوب مسله یقیني کړو.
The potential reemergence.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په دفاع دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د ولسمشر بایدن تر اعلان وروسته چې ویل د سپتمبر تر 18 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د رئیس په ګډون د کانګرس یو شمېر غړو په دې اړه چې ښایي د افغانستان وضعیت لا خراب شي او بیا له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه شي اندېښنې څرګندې کړي دي. خاغلی بلینکن دغه راز په دې برخه کې د طالبانو هغې ژمنې ته چې د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره د تیر کال د دوحې په تړون کې کړې هم اشاره وکړه او ویل طالبانو ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو بیا برید وکړي. هغه زیاته کړه موږ طالبان مسؤول بولو چې پر دغې ژمنې ودرېږي. بلینکن یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نشي نو په سیاسي پروسه کې دې ښکېل شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې ته د رسیدو پر هڅو یې ډېره پانګونه د دې لپاره کړې چې ټول اړخونه یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. بلینکن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هغه اندېښنې چې ګواکې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل نشي بې ځایه وبللې او ویل
in Afghanistan whether it's the Taliban or any
په نهایت کې دا د هیچا په ګټه نه ده که هغه طالبان وي یا بل څوک. یقینا د افغانستان خلک خونه غواړي چې دا هیواد یو ځل بیا په کورنۍ جګړه او اوږدو جګړو کې راګیر سي. که طالبان غواړي چې په یو ډول په حکومت کې شریک سي، که دا ډله وغواړي چې په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل سي او نه غواړي چې منځوي سي، نو باید په سیاسي پروسه کې ښکېل سي.
It's going to have to engage in a political process.
ولسمشر غنی چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې درناوی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې به له امریکایي لوري سره همکاري وکړي. دغه راز ویلي چې له دوه کلونو راهیسې دې ورځې ته بشپړ چمتووالی نیولی او یو هر اړخیز پلان یې ورته چمتو کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس پر راشو دیته چې د کابل چاپ ورسپانو نن څه تبصره او مقاله خبري کړي. زموږ همکار دا مقاله لوستي.
هشت صبح رسپانې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به افغانستان کې یو نوی فصل پرانیستل شي او افغان ځواکونو مسؤلیت به لا پسې زیات شي. د لیکوال په وینا چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ناڅاپي اعلان د استنبول په غونډه یې هم سیوری غوړولی او داسې بریښي چې د استنبول ناسته چې د بن غونډې ته ورته وه اوس د رسمي غونډې دریز غوره کړي چې دا د خلکو او ګاونډیانو په ذهنونو کې هیڅ ډول عملي تضمین نه لري. ورسپانیش ټینګار کړی له افغانستان څخه په بیړه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان ګڼې اندېښنې پیدا کړې، ځکه چې د مخه ټولو هیوادونو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په مسؤلانه ډول وتلو باندې ټینګار کوه. ورسپانی د معلوماتو په اساس اوس مهال طالبان او افغان حکومت دواړه جګړې ته چمتووالی نیسي چې دا جګړه به له طرفاتو پرته هیڅ پایلې ونه لري. مسیر ورسپانی د ولسمشر غنی پرونی یو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي که څوک د جمهوریت په صف کې نه وي نو په دولت کې ورته ځای نشته. وړاندې راغلی چې ولسمشر غنی په داسې وخت کې دا خبرې کوي چې نه یوازې دولت او سیاستوالو ترمنځ د سولې او لویو مسایلو په اړه پراخ اختلاف شته، بلکې په دولت کې دننه د چارواکو ترمنځ هم پر پروسه او اساسي مسایلو ژور اختلاف موجود دی. ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان هیڅ وګړی د نظام مخالفت نه کوي او نه غواړي چې بیا بې نظام او بې سیستمه شي، خو په وینا یې هیڅ افغان اوسنی ناوړه حالت هم نه مني. په دې اساس لیکوال په حکومت غږ کړی چې د حق او باطل دا کرښه ایستل د منلو نه دي او دا ډول څرګندونې دیکتاتورانه او د جمهوریت خلاف بللې. او هیواد دولتي ورسپانې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کړې ده. د لیکوال له انده چې ډېری لوري او کسان به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل خطرناکه پېښه بولي او په دې اړه هم له وړاندې نظرونه څرګندوي، خو په وینا یې په اصل کې دا د افغانانو لپاره یو غوره فرصت دی چې د روان کال د می میاشتې له پیله د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لړۍ پیلېږي او تر راتلونکي سپټمبر پورې دوام مومي، چې له هغې وروسته به افغانان د خپل ملي حاکمیت څښتنان شي او هڅې دا دي چې دغه فرصت به ښه توګه وکارول شي.
د سیمې یو توده موضوع را اخلو. د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ کړکیچ په زیاتې دودی وروسته له هغه چې د چک جمهوریت روسیا د دې هیواد مهماتو په یوه زیرمه کې د 2014 کال په 14 کې په لاس درلودو تورنه کړه او یو شمېر روسی ډیپلوماټان یې له خپل خاورې وویستل مسکو پرون ورته اقدام وکړ. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نورین اورو او ورپسې هم د سندرو میلمانو پروګرام مهیروي.
وروسته له هغه چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسي پوځي جاسوسان په 2014 کال د مهماتو د وزیرمتونو په 14 کې په لاس لرلو تورن کړل او اتلس روسي ډیپلوماټان د جاسوسي په تور خپل خاوري وېستل، موسکو په ورته اقدام کړی د هیواد شل ډیپلوماټان خپل خاوري وېستل. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه وویل چې کی ډیپلوماټانو ته ویل چې د دوشنبه د ورځې تر پای له روسي ووزي. د دوړو هیوادونو ترمن دغه کړکیچ داسې مهال زیات شوی چې په پام کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان نن په غونډه کې په دې 14 کې د روسیې د لاس لرلو د اداو په اړه بحث وکړي. هغه ادا چې موسکو بیا اساسه او هغه پر پراګ د واشنگټن د نفوذ نه بللې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په موسکو کې د چک جمهوریت سفیر ویتشسلاو اپیونکو احضار کړی او هغه ته په پراګ کې د خپل ډیپلوماتیک نمایندګۍ له کارکوونکو سره د چکی چارواکو د غیر دوستانه چلند په وړاندې خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. دغه بیان تر خپرېدو لږ مخکې د روسیې رسنیو د پیونکو له قوله خبر ورکړی چې په موسکو کې د بهرنیو چارو وزارت له ودانۍ څخه د وتلو په مهال ویلي روسیې همدا اوس د خپل اقدام خبر کړ او دا د روسیې غبرګونو. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش ویل خپل خاورې د روسیې ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه د هغو کره شواهدو پر اساس کړی چې د چک د استخباراتو او امنیتی ادارو پلټونکو وړاندې کړی دی. په هغه 14 کې چې د 2014 کال د اکتوبر په 14 د چک په ختیځه د زلنز سیمې په وربیتیڅ کې د مهماتو په یو زیرمتون کې وشو، دوه تنه وژل شول. په دغه زیرمتون کې 50 ټنه مهمات ذخیره شوي وو. په همدې ځای کې بل 14 په یو بل زیرمتون کې چې 14 ټنه مهمات ساتل کېدل وشو. د دوړو چاودنو د علت په اړه هیڅ کلام په ښکاره څه ونه ویل شول. تر اوسه دا نه ده څرګند چې آیا د دغې پیښې اړوند نوي استخباراتي معلومات ترلاسه شوي چې د چک چارواکي اوس اعلانوي او که حکومت اوس پریکړه کړې چې د روسیې په وړاندې اقدام وکړي. د چک جمهوریت له لوري د روسي ډیپلوماټانو ایستلو پر موسکو تورونه لګول نه 1997 کال راهیسې چې پر پخوانی چکسلواکیا کومونیستي رژیم واکمن او پراګ هم څو لسیزې د موسکو